دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر غي وړاندې لند خبرونه. د خیبر پختونخوا په کوربه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ ځمکه پر سر نښته کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنو ته رسېدلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال طارق اورکزی وایي د سیمې د پولیسو هغه راپور یې ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي د نښتې له پیل راهیسې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 1 نور ټپیان دي. دا ځمکه د لانجې پر سر د جولای 5 د کورمې په بشوره سیمه کې راپورته شوې وه. بلوڅ فعالان ادا کوي امنیتي ځواکونه د هغو بلوڅانو په کاروان ډزې کړې چې د دوی په خبره د جبري بېدرکه کولو او د خل او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په موخې ویلې غونډې ته روان و. د بلوڅانو دیوالې د کمیټې نن یکشنبې ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د موندلو او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ګوادر کې لوی غونډه کوي. خو په خبرې د بلوچستان حکومت د دغې بندري ښار ته تللې ټولې لارې تړلې دي. د کمیټې مشر پرون پر خپل اکسپانې ویلي حکومت د ګوادر د غونډې د ناکامولو هڅه کوي. د غیب خبره امنیتي ځواکونو په مستنګ کې هم د بلوڅانو پر کاروان ډزې کړي. بلوڅان د پاکستان حکومت په جبري بېدرکه کولو او د بلوڅانو د حقونو په نور کولو تورنوي. د سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د شبکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالي پناه غوښتونکي ټپیان شوي. د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شوي د نورو ټپونه برسېرن ول او روغتونه رخصت کړی شوي. د پیښه د جمعې په ورځ د بیلا پالاناکا ښار ته نږدې په یو لویه لاره کې شوې ده. او د ایران نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له خوا د ولسمشر رئیس تصدیق ترلاسه کړ. نوموړي ته د دغه تصدیق د ورکړې د رسمي مراسم نن یکشنبه په تهران کې د امام خمیني په جومات کې جوړ شوی و. ټاکل شوی چې پزشکیان 2 ورځې وروسته د جولای 15 په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
انسان در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
سشکر په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به ووري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
دا چې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بېرته نشو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې.
په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولی په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
د اجمل په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکوو نه به فامیل دی چې شنه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه ولې قومندان صاحب
په دې ښځه کې خامه خاطر فساد شته، دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې اوزیه ته بوزو.
سمه قومندان صاحب مخکې شه.
قومندان صاحب تاسو کوم بیچارهګانه نه څه غواړئ؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره سوی راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سخ کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل شوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیل ګرنوي کڅه هم سه کل د کوکنارو کښ کم سوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې سوي مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دغې اوس یې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکټار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکټارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوي، ویل شوي که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړي چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې 2 برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. مهمه خبره دا ده چې پخوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 5 جریبه کوکنار کرل، او له دې 5 جریبه کوکنارو څخه به یې 30 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کول. خو سږ کال یو بزګر په 200 متره مربع ځمکې کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تریاک یې ترلاسه کړل، او له دې لږ ځمکې څخه یې 30 کیلوګرامو په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګران شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکرل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السس موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی، او انده چې 2 والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو له کاره ګوښه کړي دي. خو د دې موسسې تحلیلګران 2 میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نه شي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو، او په تېرو 10 کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هېوادوال معتاد کړو. افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هېواد وګرځاو. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي، او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، خو 3 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکټارو څخه 3,000 هکټارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن
په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې ترڅنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډیرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړې دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلي چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیايي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې د دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځله نشه پرې ایښی خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داس زندگی د ستاسو وینې سره کوم جوړ کی ځوان کو پینځه نه پاره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو ډیر خدای چې دغه سي جوړي پیدا سي چې سره یې کی پری دی و داس جوړ نه چې فقط یو ځ زندان ته واچ واغی تګی خو چې لکسام جوړ پیدا سي چې د تر کول جوړ وي کار خو ډیر خدای.
دا محل په افغانستان کې د محتاجونو شمیر 300 زره تر رسیدي. خود روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زور معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یو فعال محدیه رضایی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
بې وزلي کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په جره تازه یو راپور خپور کړی او ادعای کړی چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخ شی ستونزی دیره ولی شی که مو گولایتونو تا وو برو بخوا خزو خجون درلود خو اوز دی هر یو رزی به تیره دو سرا ستونزی دیری گی پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولنی تا زیان رسی گی.
در سطح کل متظر بسازه
دا موسسه داسې محل په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشي موادو او احتیاط د وضعیت په اړه سروې وکړي.
تر نو اورېدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ شوي معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا احتیاط د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې روغ شوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کېږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. د روغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنډه په تاسف سره شنډه ده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت ناوخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دی نشي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي، مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلې، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دی یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغازمون دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پودر را باندې وهل. دې سره کوم یو هفته ما دندې نشې ته دوام ورکو، یو هفته نه بعد د سړی مانا جدا شو یا د درې ورځې، نو ما باندې ډیر او بد حالت راغی، مریض ولم ځان مې درد کو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشې تاثیرات دي. دوام وخت ستل پری وتلم، دوه ورځې بعد زنګ و هم زوی مې چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم، ولا زه نسم درتلی. هغه ویل تیا د فراشه جوړیږي. نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم دا سګریټ بیا په ما وهل دي کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ماته نه پوښتنه وکړه چې ولې، بیا هغې ماته دا جواب راکړ چې زه هم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې وو. بس ما دا د همه زوی مې په دې روږدې شولو. درې څلور کاله مې دې ته دوام ورکوو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله، بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه ده زه ولمه، یعنی پوهنتون و پوهنتون کې د مالی بخش کې وم، یعنی فاینانس دا فیسونه مونږ بل ورکوو، بانک سیستم و بیا به هغې ته سمشتر واخپل فیسونه یې رسول، دغه دې مونږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 40% محصلین پی روک دیدی، بیا بس خدای بدبخته کړلو دیشی باندې روک دی شولو. والا صاحب نو چې کله آواز دل خبره شول ډیر جګر خونه شول، نور په دې لاټه کې شول چې دیدی تداوی څنګه وو. بیا والا زه کې شفاخانه ته وړلم، مالته ډیر په غزاف پیسو باندې تداوی راته وکړل، تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پیراغله ما تکرار شو، ذاتی ژوند مې مستاس ته پتریخېدو شو. زه چې کله خمار ولم، نه به ماته اولاد خوند راکوو، نه به فامیل دی چیش، نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به وروره هر لاسه به ما اچوو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې ویستلې ده، نږدې سترګه وتلې وله او سترګې درې څلور کوک وخوړل. هغه وخت کې مې ویستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه، او هغې انکار وکړ، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي، او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې هم خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور کچیرې زه دې نه شو ته بیا نور دوام ورکوم، دا ژوند زما تریخیږي. دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنگ شي، نور دا کاول ځل ما سره داسې وعده وکړله، بل ځل نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی. خدای پاک دې نور هم د دې نه وساتي، او که بیا ترې راځو بیا نور زمونږ ژوند تریخیږي. دا آخري مرحلې دي دې شي، ځکه چې دغه خپل فامیل کې دا تا مثال بچانو ته، دا خورې، دا ورورې، دا باجاګانې، دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روغ دی، دا واغې باندې څه حالت تیریږي. دا خو مونږ احساس نه لرو، دا هغه څوک چې هغه حالت پی تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روغ دی، دا یا محفل کې یادوي، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روغ دی خو په خپلې نیشې کې، په هغې به څه خبرې شي، د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلي یو، دې حد ته چې یا د خدای مونږ ته مرګ راکړي، او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کړي. نور
دا دې د زهرو کاروان خپرونه وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه مېرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي، او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکه، خدای مولا غم او ساته. کونډه یم، دا وړه وړه بچیان را پاتې دي. اجی صاحب یو خیرات خوراکه کنه؟
اوکه زه دلته څه کوي ته ناشته؟
کونډه په واد لکه زه یم، یو خیر و خیرات ټولومه.
کومندان صاحب اجی ماشومان ته وګوره، څومره تیز باران اوري، ټول په اوبو لمده کشتی دي، خو دوی بیا هم نه را بیداره کیږي.
ښه وایې، ماشومان خو څومره شوخ وي، یوه شیبه هم آرامه نه کینی.
کماندان صاحب، هغه خود مالدار و خلق و اولادونه شوخی و لوبی کهی، زما بیچاره گئی ماشومان خو کمزوری دی، دلوگی نه طول و رج بیدی.
پا دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دانی پسد کهی گی، دا سنگ خوب ده.
اوهو، دی دو ماشومان خو سترگی رانی دی، رانو سترگو بیده دی.
کماندان صاحب، ما خودر دویل، چی کمزوری شی بیدی، دوی خوب هم دست دی.
دا څنګه خوب دی؟ تا پر انوستر کو خوب لیدلې بی؟
کماندان صاحب، دا زه هر څه خورم ما، خو دوی هیڅ نه بيداره کیږي. بيخي لکه مړی چی؟
بيخي هم دا خو بيخي لکه مړی چی وی؟
زمون بيچاره غانه اولادونه خو په ژوندونی هم لکه مړی چی وی. ژوند خو د پیسېدارو خلکو دی، مونږ کله په ژوندیو کې حساب یو؟
نو چې په مړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناسته او چغې وهي؟ نه ستړی کېږي او نه غیر حاضرېږي، دا یو کال کېږي چې هره ورځ په دې چوکې وینم.
نو څه وکړم قومندان صاحب، مجبوره یم چې سوال ونه کړم چې شی وخورو.
کور دې چیرته دی؟
کور نه لرم، د سړک په غاړه ژوند کوم.
راغ ما وایه، خامخا څه خبره شته؟ اشرفه
بله قومندان صاحب،
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته؟ دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزیه ته بوزو.
سمانه قومندان صاحب، مخکې شه.
قومندان صاحب، تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ؟ مرسته خو نه کوئ را سره؟ ناسته مو ځوروئ او ځای ته مو ولې بیایې؟ څه ګناه مو کړې ده؟
موږ ستا په باره کې معلومات لرو، که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو.
مخکې شه، ډېرې خبرې مه کوه، هله پورته شه موټر ته.
قومندان صاحب، او ځای ته مې ولې بیایې؟ دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده. له خدایه وېرېږئ، خوشي مې کوي. قومندان صاحب، عذر درته کوم، پلاو درته غوړوم، ما خوشي کوي، ما خوشي کوي.
راځه.
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام. راځئ ډاکټر صاحب، خیر راغلاست.
خیر یو چې قومندان صاحب، دا دغو ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو.
ښه، نو نتیجه یې څنګه ده؟
انداره قومندان صاحب، ته وګوره، ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول متاد شوي دي.
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشه یي مواد ورکوي، چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي.
او قومندان صاحب، دا دی تاسې وګورئ، ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي، د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي.
څومره ګلالي بې ګناه ماشومان دي، د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي. ښه، ته ودرېږه، زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله،
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر.
اکبر خان صاحب، زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه راسره پراته ده.
ښه،
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایه، توبه خدایه، دا څنګه مور ده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی، د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه دراستوم چې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب، همداسې به وکم.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو، ته خدای پامن.
د زهرو کاروان.
پر نه چی پی چی بیا